کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته ستړي مسي. په دوحه کې تر سبا پورې د افغانستان د سولې اصلي مذاکراتو د پیلېدو هیلې، د طالبانو د مالی سرچینو په اړه د ناټو سازمان راپور، او د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په نړۍ کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنه د مودې خبري مجلې مهم راپورونه دي. لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د طالبانو په حملو کې شل تن امنیتي ځواکونه وژل شوي. د ناټو په یو پټ راپور کې ویل شوي چې طالبان د کال تر یو نیم میلیارد ډالر ډیر عاید لري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار کې نږدې 50 تن امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاولا خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه په حصارک، شیرزاد او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل، چې په ترڅ کې شل تنه پولیس، د اردو سرتیری او سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د خوګیانی په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې لږ تر لږه 9 طالب وسلوال وژل شوي، چې په هغو کې د طالبانو د سریق تیغړي او بهرنیان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي د طالبانو لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په بریډ کې 15 تنه وژل شوې دي. د اورزګان مرستيال ولی سعید سعادت ناصری ازادي رادیو ته وویل تیر شپه په دې بریډ کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وژل شوې ده.
په تمام نیرو از مذاکره
د په کور طالبان هم لیکلي خارکه هم شي سعودي دی او ځامنه موجود نور څه یو سربازم د غم شي سعودي.
د ورسته یو معلوماتو لمخې په دې پیښه کې 3 تنه ژوبل شوې دي. سلطان محمد د چوری د ولسوال ورور او د سیمې یو مخبر وو. په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی یو سرچینه وایي نن به شایي مقدماتي خبري پایته ورسیږي او سبا به رسمي خبري پیل شي. د دولت د مرکچی پلاوی غړي شریفي زرمتی ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو خواو خبري شي روان دي، خو په دوحه کې د طالبانو د مرکچی ډلې یو غړي وویل چې نن د دوو خواو د تماس ډلو خبري نه دي کړي، مګر د دواړو خواو کمیټو په خپل منځ کې مشورې کړې دي. ټاکل شوی و چې رسمي خبري ورسته لدی پیل شي چې د دوو خواو د تماس ډلې د خبرو ایجنډا او طرز العمل چمتو کړي. د ناټو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظر په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور لمخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور لمخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالر له قانونو چبانې 400 میلیون ډالر له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 160 میلیون ډالر له مالیو او 80 میلیون ډالر له جایدادونو ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د زونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1,600,000,000 ته رسیږي. طالبانو د دې راپور په خبرګون کې وویل چې دوی ته عام افغانان او سوداګر پیسې ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنکړي چې د تیرو نږدې 60 کلونو په بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
خالد څلور نوري سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د پاکستان حکومت تر شلو ډېرې تعلیمي ادارې په دې خاطر بندې کړې چې د کورونا وایرس د مخنیوي مقررات یې نه رعایت کړي. په پاکستان کې له کورونا سره د مبارزې ملي مرکز نن وویل په تیرو 48 ساعتونو کې 22 تعلیمي مرکزونه بند کړي دي. پرون په پاکستان کې له شپږ میاشتو وروسته د میلیونونو زده کوونکو او محصلانو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونګوي دي. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاري د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاري ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د بندنیو چارو وزیر ته دې د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. وروسته لدی چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د کورونا وایرس خپرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا رکود سره مخامخ کړی دی. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد د روان کال په دوهمو درو میاشتو کې د کاربندۍ له کبله نور هم زیانمن شوی دی. په یاده موده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیګ آی پی ایل یا د هند غوره لیګ د شنبې په ورځ د افغانستان د درو تکړه لوبغاړو په ګډون پیل شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویست انډیز څخه متحده عربي اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا وبا د خپرېدو له کبله سشکل د هند غوره لیګ سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم په راتلونکو څلوري ساعتونو کې د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی: کابل مر د تودوخې لوړه درجه 28.12، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 3.15، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 25.12، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 3.14، او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3.23 اټکل شوی.
د رحمت افغان څخمو د هوا حالات وریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په دوحې کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی هیله شي چې نن پر کاري طرز العمل خبرې پای ته ورسیږي. د دغه پلاوی غړی وای یو غړی وای ولې دا خبرې دومره اوږدېږي؟
مشکل په دې کې ده چې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کیږي.
نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. خلک څومره له روغتیا امکاناتو څخه راضي دي؟
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شیان سره یو ځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی.
په هلمند کې به مو د پولیو د مثبتو پیښو د ډېرېدو په عواملو خبر کړو چې روغتیایي مسؤلین داسې یادوي.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شیان سره یو ځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی.
دا مجله زه فریبا ظاهر وړاندې کوم چې د ماښام تر شپږ نیم بجو دوام کوي. ورزو ته خبرونه ده. سر موضوع ته په دوحې کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن د ورځې تر پایه د کاري ډلو ترمنځ د خبرو د ختمېدو د احتمال خبره کړې ده. نن شپږمه ورځ ده چې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچی پلاوی د تماس ډلو ترمنځ د اصلي مذاکراتو د اجنډا پر څرنګوالي او د دغه راست پر کاري اصولو باندې او طرز عملونو باندې خبرې دوام لري. په دې اړه نور تفصیل به له عصمت سروان څخه واورو.
په داسې حال کې چې په دوحې کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو پر کاري اصولو مقدماتي خبرې دوام لري، په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی هیله څرګنده کړه چې شایي پر طرز العمل خبرې نن پای ته ورسی شي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي شریفي زرمتی وردګ نن آزادي رادیو ته په دې اړه وویل:
تا
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کېږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کېږي. که چیرې دغه کاري اصول نن ختم سو، سبا ته به دمګه عمومي ناستې او غونډې شروع شي. ډېر امیدواره یو چې دغه کاري اصولو باندې نن کار فاینل شي.
میرمن زرمتی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې دي، داسې وویل:
مشکل دا نه ده چې دموږ له لورې داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي، نه هم د دوی له لوري. مشکل په دې کې داسې کله کله د جملو په جوړښت کې یا د یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن په ساتنو باندې کار کېږي.
په همدې حال کې د دوحې مذاکراتو ته یوې نږدې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې معلومات یې ښیي احتمالا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل شي، خو د طالبانو یوې سرچینې دا خبرې تایید نه کړې. نن شپږمه ورځ ده چې د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس ډلی د اصلي خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي خبرې کوي.
دوستانو، و موردل چې په قطر کې له هم د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکزي پلاوو ترمنځ پر کاري طرز العمل باندې خبرې دوام لري، خو خلک د دې مذاکراتو په اړه څه نظر لري او غوښتنې یې څه دي؟ په دې اړه به له امید ظاهر مل څخه نور واورو.
کابل د اوربن په خاطر باندې خبرې کړې وي چې اوربن شي.
صفت الله نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی دی. له جګړې د بل هر افغان په څیر ستړی او سولې تر ټولو لویه هیله ده. خو دوه خبرو پاړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیانې سولې راتلو لپاره پیل شوي، یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه او سول راشي. د اوربن په باره کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربن اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلک ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربن بولي. د زیاتوي کو اوربن ونی شي، پر دې خبرو به خلک بې باور شي.
ایا وازینه غوښتنه به د افغانانو مده وي چې اول د صلح اول د اوربند شي، دغه نه ورسته د صلح وشي.
د اوربند او د جګړې د پای غوښتنه او هیلي واځي په پلازمینې کابل پوری محدود نه دي، بلکې د ټول افغانستان غک شمیرل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پایل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني په کار لچ اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکرات او پایل لیکتا هم اله بخون کیدای ولس دې تډیر خوښ دی. د دوار نورو نه د ولس وختنې دادی چې دوی با د بین الافغاني مذاکرات او په دې لړۍ کې لزغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فرا اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای ل جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. ته هم د خبرو د بریا لپاره اوربان یو مهم اصل ګڼي.
خپل ملت آباد کو، خپل کشور آباد کو، جنگ شنه به بد کار دی. جنگ ورور ورور را بل ورور لاس په لاس ورکو سلکشینو دا مسلط خاور ده په دغه ملت کې چې خلک داسې مسلط ځانونه سره خلاص کړي.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان د یو تلپاتې اوربان غوښتون کړي، بلکې له دې وړاندې د هرې جګړې او وژنې وروسته هم ورته غږ پورته کړی دی. افغان حکومت هم د اوربان په ټینګېدو ټینګار کوي او دایې د مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکرات یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم ورزو یو بل راپور چې د ناتو سازمان د یو پټ راپور پر اساس باندې جوړ شوی دی. د ناتو سازمان یو راپور چې ازادي راډیو د ازادي اروپا ازادي راډیو ته لاس کړی شي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې دي. په دې راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې په مالی او نظامی برخه کې د طالبانو خپلواکي به پر دې ډلې د سولې په خبرو کې د نړیوالې ټولنې فشار راکم کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا راپور تاییدوي. امید زهیر مل په دې اړه جزئیات راکوي.
د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناتو یو پټ راپور. د ناتو دا پټ راپور ښیي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسایې نږدې شوي دي. دا راپور چې ازادي اروپا یا ازادي رادیو ترلاسه کړي پکې راغلی په مالی برخه کې د طالبانو خپلواکي به د دې سبب شي چې دا ډله د سولې له مذاکراتو او د بهرنیو لمرستې وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې ته دوام ورکړي. راپور زیاتوي د طالبانو مالی خپلواکي کولای شي چې د القاعده په څیر له یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره د دې ډلې اړیکې خوندي کړي. د دې راپور په یو برخه کې راغلي د طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا یعقوب تر څارنې لاندې رهبري کیږي. هغه څیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان دا راپور مني او وایي
طالبان د نشي توکو د کښ له لارې هر کال لس میلیونه ډالره په لاس راوړي. د خلکو او یو شمېر شخصیتونو له تښتونې په غیر قانوني ډول د قانونو له کیندنې او یو شمېر نورو لارو خپل کلني عواید پوره کوي. د دغې ډلې لخوا د نشي توکو کښ د افغانستان په سویلي ولایتونو کې کیږي.
د ناټو د پټ راپور د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو د حکومت د لوړ پوړي او چارواکو او نړیوالو متخصصینو د مرکو او خبرو پر بنسټ چمتو شوی دی. د دې راپور په یو برخه کې راغلي طالبانو په وروستیو کلونو کې خپل کلنی عاید د نشه یي توکو د قاچاق په غیر قانوني ډول د قانونو لکیندنې او له افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته د صادراتو له ادرسه پوره کړی دی. د راپور پر بنسټ د طالبانو د عوایدو یو بله عمده برخه له خلکو څخه د مالیې په ډول د رشوت اخیستل او همدا ډول د یو شمېر صادراتو لپاره د بازارونو جوړول دي. راپور زیاتوي تیر کال د ډلې د قانونو د کیندنې له لارې 324 میلیون ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 448 میلیون ډالر، 240 میلیون ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو له مرستې څخه، 240 میلیون ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیون ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیون ډالر د ځمکې او جایدادونو بسر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو د نشه یي توکو د قاچاق په اړه وایي
نو په دې اړه باندې د افغانستان اسلامي امارات پالیسي واضحه ده چې هغوی په خپل وخت کې هم تیر ځل د مخدره موادو د یو مخیز مخنیوی کړی و. په هنده کې هم اسلامي امارات دغه دپاره یو خپل پروګرام لري، ټول هغه څه چې هغه د ولس په تاوان تمامېږي دغه د مخنیوي دپاره په خپل ټول توان او طاقت سره کوشش کوي چې مخنیوی وشي.
د ناټو په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو رهبري په قصدي ډول د هیواد شمال ته لېږدول شوي څو په غیر قانوني ډول د قانون لکیندنې څخه څارنه وکړي. خو طالبان زبیح الله مجاهد بیا نه یوازې دا چې دا راپور ردوي، بلکې وایي د دې ډلې کلنی عاید د سوداګرو او د خلکو د عشر او زکات څخه تمویلېږي. د ده په خبره په جنګي برخه کې د پیسو کم مصرف او تر خوایې دا چې وسلوالې میاشتنی معاش نه لري د دې ډلې د مالی سرچینو د ډیروالي سبب دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپه 12:15 او د ایفم پر 13:15 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او له سرغړونکو سره قانوني چلند کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب د ورځې په نوم ونوموله، خو په افغانستان کې ځینې کسان د خپل خوندیتوب په اړه لا هم اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړه شي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یا هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر مې 30 کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سوریا نه ده، بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي
له افغاني دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅکله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلي. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب له خطر سره مخ کړی وي. خیسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا و دوا چې د 1500 روپۍ دوايي 15000 لیکي څلور دا خپوندا مشکلات بيخي ډېر منګلرو چې د 1500 روپۍ دوايي 15000 لیکي اول خو پیسو ګوره 400-500 وغانې دو پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډېره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې له مخې مالي او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامه روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالي فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر د صحتانه اعلان کړه موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت ساتامه د هغو په خلاف د قانون مطابق په عمل کوي. یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفري تحمل پالیسي رایجه ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیایي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامه روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدمتونو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عامه روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامه روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرم او اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40 افغانان له یو ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي چې دا مسله په لری پروتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزې په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیښې مخ په ډیریدو دي؟ که څه هم په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ډیر سوی دی خو دا شمیره تر بل هر ولایت په هلمند ولایت کې ډیره ده او ورسره عام خلک اندېښمن سوي دي. الیاس دایی له خلکو او روغتیایي مسؤلینو سره خبرې کړي او دغه تفصیلي راپور چمتو کړی چې د یو ماشوم په ژړا پیلېږي.
ما ډیر کم لیدلی دي چې ماشومان دي د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي خو په هلمند کې د نامنو او کلتوري ستونزو ترڅنګ د واکسین سره د کورنیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بېخي تطبیق نسی. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډیریدو دی. د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کورونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویرې لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسېدونکي وایي واکسین د سم او پر وخت تطبیق سي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنګین او نهر سراج ولسوالۍ اوسېدونکي سیف الله او ولی محمد راته ویل د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي،
خاصا د هغو خلکو څخه چې هغه د دې واکسین مخنیوي کوي. په ځینو ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دي یا داسې نور کسان چې مخنیوي کوي د هغو څخه خاصه غوښتنه دا ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پرېږدي تر څو دغه ماشومان واکسین کړي او تر څو پالج نسي او دغه ناروغۍ څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض شوی نه دی او نه پالج شوی دی او نه لاسو په کار پرېږدي دی او نه دماغي تکلیف پیرسوی. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ژغ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شلو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا ځل څه باندې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیونه ماشومان د دې واکسین څخه به برخه کړي. د هلمند د عامه روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر ډېر لسته رسېدلی دی چې د زیاتوالي ویرې تر بل هر وخت ډېره سوې ده.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای سوي دي په دې شي اثر کړی دی. او د خلکو کلتور بلې خواته ده چې دا هر ورته معلومېږي چې د دوی ښځه یو کوچنی زی کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی روان وو تر ډېره حده مو دا دسې کې کار کړی دی تر ډېره حده مخته تللی انشاءالله امیدوار یو چې په آینده کې نور مخته ولاړ شو او خلک دغه خپل صحیح مشکلاتو د حل دپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو شپږ څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ډېرې په جنوب له دې جملې دیارلس یې په هلمند کې دي. روغتیا پالان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نه سي د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو دپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړي درجې ګواښ وباله او څرګنده کړه چې راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربان وړاندیز وکړي څو د جګړو مخه ونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي کووید 19 ناروغي له کنټروله بهر شوې ده او د تلفاتو شمېر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. ګوتیرش خبری خونډې ته د چهارشنبې پر ورځ وویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړۍ درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتیرش تر دې مخکې د مارچ په 28مه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووید 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 9,40,000 ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 9.8 میلیونه او 2 لکو ته رسېدلې دي. په وروستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 9,840 کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسېدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 5 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبتې پیښې 6.8 میلیونه ته رسېږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې یې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4,000 پیښې ثبت شوي دي چې دا د میله میاشتې را په دېخوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر 6 د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګری کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
او روسي مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو په میشیګان ایالت کې یو کور ته 100 کاله وروسته لیک رسېدلی او څښتنې د فیسبوک په مرسته پیدا سوی دی. نور له احمد شیبر اورو.
بریتني کیج سهار د پوستي صندوق پرانست لپانو ډاکو د پاکټونو پر سر یې په وساړه پوسټ کارت سترګې ولګېدې. کیج دیرش کلنه ده. دا وایي په پیل کې دا پوسټ کارت راته په زړه پورې ښکاره شو. سترګو ته مې ونیو. ورپام مې شول چې د جورج واشنګټن د پوستي زرغون ټیکټ چې بیه یې 1 سنټ دی پرې لګېدلې ده. د پوستي ټاپه یې د 1920 کال د اکتوبر 9 ده. کیچوی حیران شوم چې د سپتمبر په 8مه د 100 کاله پخوا لیک ترلاسه کوم. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کیچو ویل چې د لیک پر سر لیکل شوي ګرانو موږ پیښې شیو خو مور له زنګانه په عذابه ده. ګوډه ګوډه کیږي. دلته هوا ډېره سړه ده. د لیک په اخره کې لیکلي دي مه هېروئ چې راته ولیکئ. ترې لاندې د فلاسي بریجز نوم لیکل شوی دی. کیچ په فیسبوک کې د دې لیک په اړه ولیکل او له نورو یې مرسته وغوښته چې د لیک اصلي کسان پیدا شي. په دې ډول یې د هغو کسانو په اړه معلومات پیدا کړل چې پخوا په دې کور کې اوسېدل. دلته د ماکوین په نوم یو چا ژوند کاوه چې له اصله د کاناډا و. بیا په 1800 و اتیایم کال کې د امریکا متحده ایالاتونو ته کډه شوی وو او د نورا مرداک په نوم یې له یوې نجلۍ سره واده کړی وو. له پلټنو معلومه شوه چې د لیک په اخره کې د فلوسي نوم اصلا فلورانس و او دا د نورا مرداک خورزه وه. خو سوال دا دی چې دا پوسټ کارت سل کاله چیرته وو. د پوستخانې د برخې کارکوونکو له څېړنو وروسته دا نتیجه واخیسته چې دا لیک د پوسټ باکس په پورتنۍ برخه کې نښتی پاتې و.
دوستانو زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده او ورسره د